دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري طالبانو د افغانستان کورنۍ او مطبوعاتو ته امر کړی دی چې ټولې سبتی سیاسي خبرونې دې بندې کړي د افغانستان د کورنۍ او مطبوعاتو سو منابع او ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې په بنسټ ټولې هغه خبرونې بندې شوي چې سیاسي بحثونه پکې کېدل لدین مخه طالبانو د همدې روان کال د میزان په میاشت کې د مطبوعاتي مسولینو نغښتې و چې سیاسي خبرونې دي په مستقیم ډول نه بلکې په سبتی ډول نشر شي او ملبانه به هم د طالبانو د انتخابي لیست کسان وي د پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان مهاجرو د بهیر د ګړندې کېدو سره سم د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دي چې راستنو شو کسانو سره مرستې کړې دي د دې ادارې ویان فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ستنو شوو او بې ځای شوو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده په دې ستراتیژي کې د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د بې ځای شوو او راستنو شوو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي د نقدیم رسوبش راستنو شوو او بې ځای شوو کسانو ته د دایمي استوګنځي برابرول پلویو او کوچنیو کارونو پانګه اچول او د فنی او حرفوي زده کړو لپاره زمينه برابرول شامل دي خاغلی برزین ویلي دي چې د افغانانو سره مرسته د نړیوالو په مرسته پورې تړلې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پاکستان او د ترکیه د لوړ رتبه چارواکو د ستراتیژیکي همکاریو د عالی شورا په اوومه غونډه کې ویلي دي چې افغانستان باید د تروریستانو پناه ځای نشي هغه د خبره په اسلام آباد کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د همکاري د عالی شورا په اوومه غونډه کې کړې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د فبروري په 12مه په دوه ورځېنی سفر اسلام آباد ته تللې چې د دغه دوه ملکونو د ستراتیژیکي همکاریو په اوومه غونډه کې ګډون وکړي د دې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې چې د پاکستان د بارني او چارو وزارت خبره کړې ده په افغانستان کې په ټول شموله حکومتداري ټینګار شوې ده او همداشان د طالبانو په چارواکو باندې غږ شوې ده چې د تروریزم ضد تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت د خراسان د سانګې داعش په شمول د ټولو هغه ډلو په خلاف اقداماتو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو په لیست کې دي په دغه اعلامیه کې د خزو او جنونو د حقوقو په شمول د افغانانو اساسي حقوقو ته پدرناوي او افغانانو ته د بشري مرستو د دوام په ضرورت هم تاکید شوه ده د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځم په مقام د فبروري په 12مه په سپینه معنی کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره کتلی دي او هغه خپل عالی ملګری بلل دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
ترامپ په خپل خبرو کې خبرداري ورکړ چې واشنگتن با له نوی ډیلی سره د تجارتي تعارفو اندازه برابروي ترامپ له مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هر څومره تجارتي تعارفې چې هند لګوي موږ یې هم لګوو موږ ته نور دا مهمه نه ده چې هغوی څومره تعارف وازه کوي خو زیاته کړه چې متحده ایالات به له هند سره خپل تجارتي کسر ختم کړي د امریکا ولسمشر وړاندیز وکړ چې دا کار به هند ته د متحده ایالاتو د انرژي د صادراتو په زیاتېدو سره وسی او ژمنه یې وکړه چې په اقتصادي روابطو کې به عدالت او متقابل عمل بیرته پځای سي شافیه سردار امریکا غږ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي ایمانوئل مکرون ویلی دی فرانسا چمتو ده چې د سوریې په جګړه کې د سخت دریځ ډلو زد لا زیات اقدامات وکړي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د فبروري په 12مه په پاریس کې د سوریې په حق له نړیوال کانفرنس په وینا کې ویلی دی فرانسا چمتو ده چې د سوریې په جګړه کې د سخت دریځ ډلو زد سخت اقدامات وکړي هغه ټینګار وکړ چې سوریې ته باید ایران پلو مليشي بیا ورنشي مکرون ولاندیس کړی دی چې د سوریې دیموکراتیک قوتونه دي د سوریې د ملي قواو سره یو ځای شي او د سوریې له موقت حکومت نه غوښتي دي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف سره د سخت دریځ ډلو په ضد همکاري وکړي د امریکا جمهور رئیس د متقابل تجارت او تعرفو فرمان لاسلیک کړی دی. د دې فرمان په اساس به امریکا ته د هغو هیوادونو په وارداتي اموالو مالیې او تعرفې ولګول شي چې د امریکا په صادراتو تعرفې لګوي. ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ماښام د دې فرمان د لاسلیک کولو په وخت کې خبریالانو ته ویلي دي چې د انصاف د تامین لپاره یې دا پریکړه کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې نور هیوادونه زموږ نه مالیه اخلي، نو زه هم غواړم همدومره مالیه له هغوی نه واخلم. ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره ومنله چې کېدای شي دا پالیسي یو څه وخت انفلاسیون راوړي، خو په آخر کې به د امریکا د سوداګرۍ بازار ته وده ورکړي او هر ډول تجارتي ناانډولي به له منځه یوسي. او حماس د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د پلان سره سم درې برمته شوي اسرائیلیان خوشي کوي. د دې ډلې ویان عبداللطیف قانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا برمته شوي کسان به د شنبې په ورځ آزاد شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړې وو که چیرته ټول برمته شوي اسرائیلیان د شنبې تر ورځې پورې خوشي نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند به لغو شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مد امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په کابل کې د شار جوړولو وزارت مخې ته ځانمرګي بریت سوی، په بریت کې د تلفاتو خبر هم ورکړ سوی دی. د بریت مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. امنیتي مسؤلین ویلي چې بریتګری د وزارت ودانۍ ته تر ننوتلو مخکې پیژندلې او وشتلې دي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پنځشنبې په سار د کابل ښار په نهمه حوزه کې د کور او ښار جوړولو وزارت دروازې ته چیرمه یو ځانمرګي بریده شو چې یو تن پکې ووژل شو او درې نور زخمیان شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی امریکا غږ ته ځانمرګي برید تایید کړی دی.
متاسفانه چې نن یو ځانمرګي برید کوونکی غوښتل چې وزارت ته داخل شي، په دروازه کې د مجاهدینو لخوا وپیژندل شو او الحمدلله هدف ته در رسیدو مخکې ووژل شو. د دې له امله چې نږدې ورسره ځینې کسان وو، درې ټپیان او یو شهید لرو.
د ځنو سرچینو د راپورونو د مخې د غبریدګر غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت پر یو مرستیال باندې د وزارت دننه بریدو کی. محلي رسنۍ ویلي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کمیټه لینه دی اخیسته.
یو ستر دلیل یې دا ده چې طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. همدغه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه درلودل د طالبانو په خلاف باندې د جګړې روایت جوړوي. د داعش روایت تر دې هم قوي دی. هغه دا چې کوم روایت چې طالبانو د مخکې جمهوریت په خلاف باندې د جګړې لپاره کاراو، هماغه روایت نن داعش د طالبانو په خلاف باندې کاروي.
دا پیخه په داسې حال کې کیږي چې داعش ډلې د تیری سیشن بی په ورځ د کندوز ولایت د کابل بانک وی څنګه مخته د ځانمرګي بریټ مسؤلیت اخیسته چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو په ګډون لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شوې دي او و نور ټپیان شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د فبروري 11 نیټې بریټ غندلې او لیکلې دي چې
د امنیت شورا غړي په جدیت غواړي چې د تروریستي بریدونو عاملان، طراحان، مالی تمویلونکي او ملاتړي مسول وګڼل شي او محاکمه شي.
د امنیت شورا غړو په امدي اعلامیه کې ویلي چې د ترګري هر ډول عمل جنایت دی او پرته لدی چې د بریټ کوونکو انګیزه څه ده، په هر ځای، هر کله او د هر چا لخوا دا ډول عمل د توجیه وړ نه دی. جنگ
او جګړه او یو بل باندې مرګونه عملیات تر سره کول، خصوصا دا انتحاری عملیات، دا یو پیچل استخباراتي لوبه ده چې دا تر شا استخباراتي سازمانونه شتون لري.
ورستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی او داعش حضور نه لري، خو واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور سوو و نهش پیتا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور سوو و وش پیتا چنل کی اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ له روسیې سره د بندیانو د بریالۍ تبادلې وروسته د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو لپاره څو اړخیزې ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي. ټرمپ وویل چې ډېر ژر به د روسیې له جمهور رئیس سره وویني او د جمعې په ورځ به د اوکراین له ولسمشر سره د لیدنې په هدف خپل مرستیال جی ډي وینس په مشرۍ یو ټیم واستوي. د امریکا جاغ د خبریالی انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په اوکراین د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي. هغه د اوکراین د دوامدار ملاتړ لپاره خپل شرایط وړاندې کړل.
موږ په خپلو پیسو امنیت ترلاسه کوو. موږ باید د دې لارې خوندي کړو. دوی نادره ځمکه لري، تیل او ګاز لري او ډېر شیان لري او موږ د خپلو پیسو امنیت غوښتنه کوو او اوکراین سره موافقه کړې ده. موږ غواړو چې دا خوندي شي او پیسې به خوندي شي.
د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته یو نوی نظارتي راپور وړاندې شو چې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو د 2022 کال د فروری راهیسې د اوکراین لپاره د پوځي او غیر پوځي ملاتړ لپاره نږدې 1.3 میلیارد ډالر تصویب کړي دي چې له هغې نه اوس یوازې د 3 میلیارد ډالرو نه کمې پاتې شوې دي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپلو روسي او یوکرایني سیالانو سره ټلیفوني خبرې وکړلې. د یوکرین ولسمشر ولادمیر زلنسکي تایید کړ چې هغه او ټرمپ اوږدې خبرې کړې دي. زلنسکي د چهارشنبه په ورځ د امریکا د خزانه د نوي وزیر سره د یو احتمالي اقتصادي تړون په اړه په یوې غونډه کې په خپلو اصلي غوښتنو چې د سولې پلان د یوکرین لپاره د ناتو غړیتوب او امنیتي تضمینونه پکې شامل دي ټینګار وکړو.
زله ولسمشر ټرمپ نه غوښتنه کوم چې موږ ته د امنیتي تضمینونه راکړي ترڅو اوکراین سره مرسته وکړي او موږ پیاوړي کړي. موږ باید له اروپا سره هم خبرې وکړو ځکه چې موږ باید یو لوی پوز ولرو. موږ اوس د بودیجې کسر لرو خو د یو لوی پوز درلودل لږ تر لږه چې د اوس په شان وي او دا چې د هغې د ساتلو او وسلو لپاره سرچینې ولرو دا پیسې باید د یو ځای څخه راشي. دا د امنیت تضمین دی.
ټرمپ دا هم وویل چې هغه به په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره وویني. ټرمپ هله سرګند کړ چې د روسیې د سایبری مجرم په بدل کې د امریکایي خوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو په اړه د مسکو پریکړه به د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره ښه لاره هواره کړي. کریملن د بندیانو د تبادلې په اړه وویل
طبیعي ده چې دا ډول تړونونه د خورا دقیقو خبرو اترو نه وروسته ترسره کیږي او دا ډول تړونونه لوی بدلون نه راولي خو ورو ورو د روسیې او متحده ایالاتونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره ځانګړي ګامونه دي کوم چې اوس په ډېر ټیټ حد کې دي.
مرستیال ولسمشر جی ډی وینس اوس د فرانسې نه جرمني ته سفر کوي چرته چې هغه به د جمعې په ورځ په میونخ کې د زیلنسکي سره د متحده ایالاتو د لوړې کچې خبرو اترو مشري وکړي. دا د هغه د لومړی بهرنی سفر یو برخه ده. دا د انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غاګ
رپورټونه ته دوام ورکوه. داله څرګنده نه ده چې متحده ایالات به په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي کنه، خو جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې د دغه هیواد د 2000 پوځیانو په اړه چې د داعش په وړاندې د کردانو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملاتړ کوي د ترکیه او اسرائیل لخوا متضادې غوښتنې ترلاسه کوي. اسرائیل غواړي چې امریکا په سوریه کې د کردي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترکیه بیا د دې تګلارې سره مخالفت کوي. ډورن جونز د استانبول څخه رپورټ رالېږلې دی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته دراورو.
د متحده ایالاتو 2000 کسیز پوځي ځواک د سوریې په خاوره کې د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف د عرب کردانو د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځای پر ځای شوي دي چې د اسلامي دولت د جنګیالیو پر وړاندې جګړه کوي. د اسلامي دولت زرګونه وسله وال د اس ډی اف په زندانونو کې ساتل کیږي، خو په سوریه کې د امریکا د پوځي شتون راتلونکي اوس نه څرګند دی.
د امریکا په ولسمشر ټرمپ څوک نه پوهیږي ځکه چې دی په هغه ژمنه ولاړ دی چې وایي امریکا لومړی ده. هغه غواړي چې د بهرنیو ښکېلتیاو څخه راووزي. امریکایي سرتیری نور چیرته ونه لیږي خو لبلې خوا د ټرمپ لپاره یو ستونزه دا ده که هغه له سوریې څخه 2000 سرتیری وباسي، نو د یو لوی امنیتي ګواښ احتمال رامنځته کیږي.
انقره د واشنگتن لخوا د اس ډی اف د ملاتړ سره په کلکه مخالفت کوي. انقره دغه ډله د ترکیې د حکومت سره د جنگیدونکو کردی یاغیانو سره په اړیکو تورنۍ.
یوازینی مورد چې اس ډی اف تر نن ورځې پورې ساتلی دی د متحده ایالاتو ملاتړ دی. د اس ډی اف لپاره دا وخت ډیره مهمه ده چې ځان عیار کړي او له دمشق سره یو ځای سي او خپل ځواکونه د سوریې ځواکونو ته وسپاري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د سوریې له نوو واکمنانو سره نږدې اړیکې لري، غوښتنه کوي چې د کردانو په مشرۍ د سوریې دموکراتیک ځواکونه باید منحل او یا هم د ترکیې له برید سره مخ شي. د اسرائیل حکومت ځکه د اس ډی اف ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې نه خطر شته.
هیڅوک نه غواړي چې اسلامي دولت بیا راپورته شي، او زه فکر کوم چې متحده ایالات په دې پوهیږي چې دا د سرتیرو لږ شمیر دی او اغیزمن دی، نو ولې به یې وباسي؟ اسرائیل وایي چې غواړي لویدیز د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو ملاتړ ته دوام ورکړي، نو اسرائیل به ډیپلوماتیکي هڅې وکړي.
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د سوریې کردان خپل مهم متحدین وبلل.
موږ لیدلی دی چې د اسرائیلو حکومت د غیر دولتي لوبغاړو لکه د سوریې کردانو ته رسمي او حکومتي ملاتړ چمتو کوي، ځکه دوی پوهیږي چې تر دې دمه د ځینو لویو امنیتي اندېښنو په شنډولو کې په بشپړ ډول د باور وړو چې د اسرائیلو دپاره مهمه ده.
خو له همه سره د ترکیې ملاتړ د امریکا لپاره یو پیچلی فکتور دی، ځکه چې دوی د سیمې د ثبات لپاره انتخابونه په پام کې نیسي او په ورته وخت کې د اسرائیل د ځان خوندي کولو د هڅو ملاتړ کوي. د دوریان جونز رپورټ، نو شباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
عقیده تر اور هورلاندې لاند فلم د پاکستان پنجاب ایالت په لژکیو ایسویانو باندې د ظلم شیبې شي. دا اونۍ په واشنگتن کې ګڼ شمېر خلکو ته وړاندې کړل سوی فلم په جرنواله ښار کې نږدې دوه کاله مخکې بهرجن مسلمانان ښیي چې څنګه یې په څو ساعتو کې د ایسویانو کلیساوې او کورونه په اور وسوځول. د فلم نندارې ته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریاله شاهناز نفیس هم ورغلې وه او تاسو ته دا رپورټ جوړ کړی دی.
کیمره ثبت شوی دا ویډیو په جړنواله کې ایسویان د اور په لمبو کې ګیر د هغوی کورونه او کلیساوې او په سونو ځایي مسلمانان ښایي چې د ایسویانو کورونه او د عبادت ځایونه ړنګوي. د 2023 کال د اگست په شپاړسمه دغه پیښه په میلیونو خلکو د موبایل او ټلویزیون په پردو لیدلې وه.
په دې فلم کې څه چې موږ غواړو دا دي چې په جرنواله او سرګوډا کې شوې پیښې خلکو ته ښکار کوو. موږ د امریکا د خارجه چارو وزارت او د مذهبي ازادۍ د برخې سره تعامل لرو او سپارښتنې مو هم ورته ورکړې دي.
په ایسویانو د هغوی په کورونو او عبادت خانو اکثره حملې د مذهب د سپکاوي له تورونو پوری کولو وروسته شوې دي. جړواله کې هم د حملو مخکې داسې ګنګوسي او تورونه خواره شول چې کوم ایسویي د مسلمانانو د مذهب سپکاوي کړی دی. د مستند فلم نندارې ته راغلو میلمنو په ایسویانو باندې د ظلم د مخنیوي لپاره د پاکستانه د اقداماتو غوښتنه وکړه.
زه خوشاله یم چې دې فلم کې دا ستونزه په جدي ډول څېړل شوې ده. زه د دې فلم د نمایش ستاینه کوم، ځکه چې دا په پاکستان کې د ویجلا عقیدې په اړه دي او دا چې دوی کوم ډول ستونزې تجربه کوي.
د پاکستان حکومتي رپورټونه وایي د جنواله په پیښه کې دویشت کلیساو او اته اویا کورونو ته اور اچولې شوی و. ډیرو ته د حکومت لخوا تاوان ورکړل شوی و، خو د لګکو عیسایانو ویرې لا هغسې پر ځای دي. د فلم ننداری ته ناستو خلکو ویل چې پاکستان کې د عیسایانو سره د زور زیاتې کیسه بوګنوونکې ده.
د دې فلم په جوړولو کې چې فلم جوړونکي او د پیښې قربانیان کوم جرأت ښودلی دی، زه یې ستاینه کوم.
زه هیله لرم چې پاکستان داسې یو ځواک جوړ کړي چې د هرې لږکۍ ډلې پر ضد د ظلم مخه ونیسي. دا به د دوو ډلو او پاکستان دواړو لپاره ښه وي.
مونږ چې چیرته هم یو، په کار ده مونږ د سولې لپاره ودرېږو او ورورولي، مینه او مهرباني ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ او د بشري حقوقو په کلنو ریپورټونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په لانجمن قانون نیوکې او په عیسایانو باندې د ظلم غندنه شوې. پاکستان نږدې هر کال د امریکا دغه ریپورټونه رد کړي او وایي پاکستان کې هر څوک د مذهب ازادي لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د فبرې 13مه چې د رادیو لنډیوالې ورځ سره برابر ده، لنن څخه پوره سل کاله مخکې په 1925 کال کې د شاه امان الله خان لوري په کابل کې د رادیو افغانستان نشرات پیل شول. د افغانستان په کل او شارونو کې په زیات شمیر وګړي رادیو اوري. مجاهد کاکا هغه کاسته چې لتیرو شپېتو کلونو د رادیو اوریدونکو دی. نو موري په فکر راغونه کې د رادیو رول اغیزمن بوله. نور حال د شمس آریان پر پورت کوي.
مجاهد کا کچ د خوست ولایت اوسیدونکو دی، وای چې نږدې شپږ لسیزه کیږي چې د رادیو اوریدونکو یو مینوال دی. نوموړی په افغاني ټولنه کې د رادیو د اغیز ترڅنګ زیاتوي چې خپل هم له رادیو ډېر څه زده کړی دی.
نیمه زده کړه مې د کتابو یا د مکتب د دورې یا شخصی مطالعه دی واجی چې ډیر مطالعه مې کړې ده. نو زه چې په مان دي نیمه کم نیمه د رادیو ته ور کم چې د نیمه زده کړه مې د نیم علم مې رادیو نه زده کړه ده او د نیم علم کې دا مو په کتابو کې زده کړه ده.
د فبروري 13مه چې د رادیو نړیوالې ورځ سره برابره ده، د افغانستان په کلیو او ښارونو کې اوس هم لوی شمیر وګړي رادیوي خبرونې اوري. مجاهد کاکا په فکری رغوره کې د رادیو ارزښت په دې نظر ګوري.
رادیو د یوې ټولنې په پرمختګ کې د انسانانو په فکری رغون کې هغه چې مونږ ته سي هر انسان هغې ته ضرورت لرو، که هغه دیني علوم دي که هغه عصري علوم دي، مونږ ته سي رادیو نه زده کوو او مونږ ته سي دغه ټولنه کې هغه کوم مشکلات چې دي هغه هغې دپاره د هر لارې چارې مونږ ته سي ته ارخایي.
مجاهد کا کاش تر دې مهاله نږدې 25 رادیوګانې زړې کړې دي. وایي په پیل کې د رادیو افغانستان مینوال وو چې اوس هم دغه وخت د خاطرو یادونه کوي.
مو خوښه رادیو چې وا رادیو افغانستان کابل دایمو ډېرې د خوښې رادیو هغه هغې وخت خبرالون چې کوم وو د ډېرې خېخې خپرونې به جوړولې د اما گهی په باب نه پاغا کې تعلیم و تربیه کې وه پاغا کې زراعتي خپرونې به د خلکو پوره دی خپرولې.
له نن څخه سل کاله وړاندې په 1925 میلادي کال کې د شاه امان الله خان له لوري په کابل کې د راډیو افغانستان خپرونې پیل او په پښتو او دري ژبو یې نشرات کول. وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول، د بی پولي خبري اعلانو سازمان د راپور له مخې چې څلوېښت سلنه رسنۍ په افغانستان کې د بیلابیلو علتونو په اساس تړل شوي او په سلګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غا په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د فبروري 14 د رادیو نړیوال ورځ ده او په دې ورځ تاسو ته د یو اتیا کلن افغان کډوال قصه در اورو چې رادیو د ځان ملګری بولي او وايي رادیو یې خبرونه ورسره مرسته کوي چې خپل هیواد افغانستان سره تړلې پاتې شي. مسکا سپی له کوهات څخه په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
څلور لسیزې مخکې کله چې بسم الله میر میاخیل د کډوال په توګه پاکستان ته راغی نو یو راډیو یو پیره. میاخیل اوس 30 کلن دی. د شپې ته کسیزې کورنۍ دغه مشر وای په خوا به یې پاکستان کې د افغان کډوالو استازیتوب کاوه، خو اوس د راډیو سره وخت تیروي.
افغانستان کې ما سره اول جرمنی راډیو بیا سلغه در اخد دلتم څنګه واړول بیا باړی تلاله ما دغره واغم د باړی جاپانی واغستله هغه چې وو دغلته مې زوی و مرګان لرل لاندې دی خطا کړ ما ته کړ لغره بیرته دغه د چین دی کوم د هندستان دی کوم د نیم دغه اخلو دغه ننم آزاد را دو نیول او سبای غجدله امریکا و افغانستان باندې سلام بیرته بیا واړو پاکستان یو نفر وز دا ورنه چې ملایانو ته کومک ورکوي من خرابې پی دا ما خوند دغه نسو بس خبرونه ځان خبرو نور سره د نسو مسکی میجرګي کوله دا د پاخذ مانتونو مې د ماجرو دلته کول کاغذونه پاکستان حکومت را کړی وو.
خاغلی میاخیل هر ورځ درې یا څلور ځله رادیو ته غوږ نیسي. دی وای په پاکستان او ایران کې د کډوالو د ژوند او ننګونو پاړه د رادیو له طریقه خبريږي.
د ماجرو د کډوالو کراچي جمدور ونیول دورم وسل دورم نیولی مرګونو ملتو کوم کمشنر زده راغلی چې دا م په عذاب وي دا موږ خډیر سړل ډیر نیولی ډیر بندیان دي.
میا خیل د خبرونو اوریدونکو دی، خو په ځواني کې د نغمې او قمرګل د سندرو خاطرې هم لري.
سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې وخت کې راډیو د زوال په حال کې بولی، د ځینو څېړنو پر بنسټ راډیو لا هم تر ټولو غلبه وسیله ده او بلګه یې تاسو کتلی شئ.
د میاخیل زوی وایي راډیو د ړندو خلکو لپاره هم ښه وسیله ده.
مخکې خو د مونږ په ځواني هغه وخت کې کمرګوله ده ابل د وغه ورزم د مونږ نجیب په تیاره کې جوګه کړو بدلې به ویل تیار علی کوثر به با با کابل بازار منکل یو ګرځاو به دا به کنا سو چیل می جب کوز کټ کولم ډیره خوښه و یا دا ول به نمونه ناراضی او کمر ګول مشهور د نو می راضی
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري